دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خل خانم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د ایران د مهم پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د واشنگتن او تهران ترمنځ تقابل به د افغانستان پر سوله هم اغیز ولري. کابلوف ویلي چې ایران به په سیمه او افغانستان کې له همکارۍ لاس واخلي، خو افغان دولت وایي چې له ایران څخه یې په دې اړه کوم رسمي دریځ یا پیغام نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند داسې وویل.
جلال ماب جمهور رئیس ټلیفوني خبرې د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس سره مشته د دې اطمینان راکوي چې ایران به افغانستان د سولې بهیر
نږدې سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو هوکړې ته منتظر دی. دغه سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د سیاسي پلاوي به ډېر په نږدې ورځو کې د توافقنامې لپاره د دغه ډلې د مشر لیکلی تایید هم ترلاسه کړي. د سوډان د انتقالي حکومت صدر اعظم خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکړی دی چې په هیواد کې د پوز کې دننه یوې ډلې بغاوت کوشش کړی او هغه اوس ناکامه شوی دی. د سوډان د استخباراتو ادارې ویل دي چې ځینې پوځي افسرانو له دې کابله هوایي ډزې کړي چې خپل اعتراض څرګند کړي او ویلي چې معاش یې ناکافي دی او اقتصادي بخشش هم سم نه دی. د ټویټر په یو پیغام کې لیکل شوی دی چې شخړه هغه وخت راپورته شوه چې د انتقالي دورې حکومت د هیواد په امنیتي ارګانونو کې ځینې بدلونونه راوستل. تیر کال د اپریل په میاشت کې د جمهور رئیس عمر بشیر د حکومت پر ضد سخت اعتراضونه وسول او هغه عدل واک لري کړ او بیا ورسته پوز او ملکی کسانو په ګډه یو حکومت جوړ کړی او ژمنه کړې ده چې په راتلونکو درو کلونو کې به په دغه هیواد کې انتخابات وسی. د سوریې دولتي رسنۍ د پوز مقاماتو له کوله راپور ورکړی دی چې د هوایي دفاعي سیستم یې د اسرائیلو لخوا په سوریې کې د یوې پوځي قرارګاه باندې د برید مخه نیولي. دغه چارواکي ویلي چې برید هدف د هوموس په ایالت کې د یو پوځي قرارګاه وه او ویلي دي چې توغندیو برید ډېر زیات تاوان نه دی رسولی او زیاتره توغندۍ د هدف لیرې پرېوتې دي. اسرائیلو سمدستي په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو له تیرو څو کلونو راځي په سوریې کې لسګونه هوایي بریدونه کړي دي او ډېر کمې په دې اړه تبصره کړې ده چې څه هدف ګرځولي، خو داسې باور کوي چې اسرائیل زیاتره ایراني او د حزب الله ډلې ځواکونه په نشه کوي چې په سوریې کې د حکومت ملاتړ د اپوزیشن ځواکونو سره په جنگ بوخت دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پراخو لاریونو پر مهال د وشتل سوي یوکرنۍ الوتکې په اړه له ځانګړي محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د شنبې په ورځ د ایران په ګڼو ښارونو کې پراخو لاریونو وسول. دا وروسته له هغه چې ایران اعلان وکړ چې یوکرنۍ الوتکه دوی وشتلې ده او په دې الوتکې سپاره ټول کسان وژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې د اوکراینی الوتکې وشتل نه بخښل کېدونکي اقدام دی او عاملین باید مجازات سي. روحاني دا خبرې د سه‌شنبې په ورځ په یو ټلویزیوني وینا کې کړې. په همدې حال کې د ایران د قضایي ځواک یو ویاند ویل دی چې ځینې هغه کسان نیول سوي دي چې دغه الوتکه یې وشتلې ده. دغه ویان ونه ویل چې څو تنه نیول سوي دي. د ایران حکومت د شنبې په ورځ ومنله چې پوځ یې په تېروتنې سره د اوکراین د بوئنګ ملکي الوتکه وشتلې ده چې یو څل شپږ اویا کسان پکښې وژل شوي دي. په دغه الوتکې کې د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن، جرمني، برتانیې او د ایران اتباع سپاره وو. په پاکستان څخه زیات کسان مړي دي. په پاکستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې له تیرو څو ورځو راسې پرله پسې واورو او بارانونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. پاکستاني رسنۍ دغه ادارې د چارواکو په حواله وایي چې په ټول پاکستان کې وروستۍ واورو او بارانونو لږ تر لږه 55 کسان وژلي او په ګڼو سیمو کې ورځنی ژوند هم ډېر سخت اغېزمن کړی دی. واورو او بارانونو د پاکستان بلوچستان صوبه او آزاد کشمیر سیمه تر ټولو زیاته ځپلې ده. په بلوچستان صوبه کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکو رسنیو ته ویل دي چې په دغه صوبه کې واورو، بارانونو او سختې تودوخې لږ تر لږه 1 کسان مړه کړي دي. د تیرې یک شنبې راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د سختې تودوخې له وجې 1 کسان مړه دي. لبلې خوا پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي په نیلم وادي کې د واورو شوېدو له وجې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي دي او 14 نور په نورو سیمو کې بیا اغېزمن شوي دي. دغه راز په افغانستان کې د بیړنیو پیښو د ادارې دا تایید کړی ده چې تېر دا خبرونه شته. تاسو د امریکا غږ د واشنگتن څخه خبرونه مو د
امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون د سه‌شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې د ویشتلو مسؤلین به مجازات کړي. روحانی دغه پیښه چې پکې یو سلو شپږ او یا کسان ووژل شول یو نه بخښونکې تیروتنه وبلله. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د ایران حکومت د اوکراینی الوتکې د راغورځېدو په اړه وروسته لاغه په تیرو درې ورځو کې په زرګونه ایرانیان د دې پېښې په تړاو په اعتراض لاس پورې کړ.
قوه قضاییه
با قضیه نه ده، ټول نړۍ به د دې محکمې څارنه کوي.
ولسمشر روحانی ملت په وینا کې ویل کله چې خبر شو مسافر وړونکو الوتکه ویشتل شوې نو سمدستی مسؤلینو ته ویل چې ولس خبر کړي.
حادثه‌ای که من فکر میکنم در تاریخ
یو ډیره ترخه پیښه ده او د خلکو لپاره دا ډیره سخته ده چې زړونه یې ومني. حتی که الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلې هم وي، بیا یې هم زغمل یې ګران دي. او کله چې تایید شوه چې دا یوه انساني تېروتنه وه، د ولس غم یې څو چنده زیات کړ.
ایرانیانو پرون دوشنبه د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د حکومت ضد لاریون وکړ. په یو شمیر ویډیوګانو کې د اسفان د ټکنالوژۍ د پانتون محصلین هم د اعتراضونو په حال کې ښکاري.
موږ شفافیت غواړو. دا هیواد له کلونو راهیسې د شفافیت د نشتون نه کړیږي. دوی له کلونو راهیسې موږ ته درواغ ویلي دي. موږ سره یې د خره په څیر چلند کړی.
یو بل محصل د هیواد مذهبي مشران د ایران د نخبه پوهانو او عالمانو پر وژلو تورن کړ. په راغورځول شوي الوتکه کې لسګونه ایرانی محصلین ناست و.
زموږ تعلیم یافته او پوهان د تل لپاره له هیواده وتل چې دوی په الوتکه کې ووژل. که دا یوه نړیواله الوتکه نه وای، دوی به موږ ته هیڅکله خبر نه و راکړ.
په ایران کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو د ځپلو راپورونه هم خپاره شوي دي. خو د ایران دولتي رسنۍ د تهران د امنیه قمندان حسین رحیمي له قوله ویلي چې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې نه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د ترامپ حکومت په سیمه کې د امریکا له متحدینو غواړي چې د ولسمشر ترامپ سره همغږي شي.
They won't all say so publicly.
تاسو ګورئ چې د ایران ولس خطر په ځان منلی او واټونو ته راوتلی دي. هغوی د جنرال سلیمانی انځورونه څیره کوي او شعار ورکوي چې سلیمانی قاتل دی. ولس پوهیږي چې هغه د دوی د ځپلو یو مهم طرح و.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبریالانو ته وویل چې د ایران د مظاهرو پر مهال په اعتراض کوونکو د ډزو راپورونه په ښکاره ډول د اندېښنې وړ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
پاکستان د چین د حکومت د میلیارډو ډالرو په همکارۍ سره د ګوادر بندر ښار پرانستی دی او افغانستان ته د تجارتي مالونو ترانزیت پیل شوی دی. دا ایز ګل رپورټ نظرانه یوسف زی تسته لولی.
پاکستان کې چارواکي وایي چې د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د مالونو د رسولو کانټینری ګوادر ته راورسېدلی. دغه کانټینری به د چمن افغانستان ته د مالونو لومړۍ لړۍ پیل کړي. کابل د خپل نړیوال تجارت لپاره د پاکستان د کراچۍ په بندر زیاتره اتکا کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه دوه اړخیزه تړون شوی دی چې د دغې په اساس دغه ډول معاملې ترسره کیږي. د چین یوې لوی اقتصادي سی پیک د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دلیس پروژه د یو کمربند یو لار برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ پروژه وه. دا پروژه د ریخمو تاریخي لار چې چین به د مرکزي جنوبي اسیا او د اروپا سره ونښلوي تاثري بڼه ورکوي. د یوې اندازې سره سم چین په دغه پروژه 15 اویا میلیارد ډالر مصرفوي. په اسلام آباد کې د چین سفارت په یوې اعلامیه کې د افغانستان د لومړي ترانزیت په اړه وویل چې سی پیک په سیمه کې د اقتصادي پرمختیا لارې خلاصوي او د ملکونو ترمنځ تجارتي اړیکې قوي کوي. په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې د افغانستان د تجارت شاوخوا 80% د پاکستان د لارې کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوس وخت زیاتره تجارت د تورخم د لارې کیږي. خو داسې ویل کیږي چې د ګوادر د بندر د لارې د ترانزیت د پیلېدو وروسته به د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت لا زیات شي. چین او پاکستان وایي چې هغوی غواړي افغانستان ته هم دغه پروژه یعنی سی پیک وغځولی شي، خو چې کله په افغانستان کې د امنیت حالت یو څه سم شي. چین په وروستیو کې کوشش کړو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تشنج دی هغه کم شي او دواړه ملکونه د یو بل سره تجارتي اړیکې پراخې کړي او د سیمې د امنیت د ښه کولو لپاره همکاري وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان یا IOM وایي چې څه باندې 1000 تنه مهاجر په تیرو دوو هفتو کې په لیبیا کې د تاوتریخوالي له پراختیا او د بشري وضعې د خرابېدو څخه د لیبیا ساحلي سیمو ته ورستانه سوي وه او ناوړه مرکزونو ته واستول سول. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان وایي د لیبیا په پایتخت طرابلس کې حکومتي قواو او د هغې مشر خلیفه حفتر وفادارو قواو ترمنځ د مهاجرو ناڅاپه بهیر رامات کړ. د آی او ایم نطاقه صفا مسهلي وایي اکثر مهاجر چې د مدیترانې د سمندرګي نه ایتالیا ته تختی د لویدیزی او مرکزی افریقا دی. دا وای په هغه مهاجرو کې چې په سمندرګي کې تعقیب شوی دی 136 خزی او 15 اته ماشومان دي او لیبیا ته بیرته ستانه شوی دی. مسهلی وای
The majority of those people departing or fleeing violence and abuse in Libya have been actually returned to the very city that is now witnessing some of the havoc.
یاور نزانونه بچکوی واقعا عین خارته بیرته راځي چې وس د سختو جنگونو شاهد دی. د لیبیا ساحلی ساتونکو اکثره دغه راستانه شوی خلک نه بی، لیکن یو راستون شبه کست شنبه پورز یو تجارتي کشتی زیاته ورسو. بین المللي ادارو په لیبیا کې هغه شرایط محکوم کړل چې مهاجر پکې ساتل کېږي. آی او ایم ملګرو ملتونو او نورو د سرغړونو لا درکه کېدو، شکنجه ورکولو، بې فتح کولو، د تاوتریخوالي او محرومیت د نورو ډولونو اسناد برابر کړي دي. د جنوري د لومړۍ نیټې نه را په دېخوا د مهاجرو ناڅاپه پرواز د هغه حالات سره فرق کوي چې تیر کال په عین موده کې وو. آی او ایم وای په هغه وخت کې ساحلي ساتونکو 23 مړي پیدا کړي وو او هیڅ مهاجر لیبیا ته نه و راستون شوی. مسهلي انوای د مدیترانې په سمندرګي کې محدوده څیړنه او د ژغورنې قابلیت په نظر کې نیولو سره وسنی او ناڅاپه روانېدل په خاصه توګه خطرناک دي. د امریکا غږ ته وویلې په ترابلس او شاوخوا سیمو کې ټول ملکیان له مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوال نه په خطر کې دي. مسهلي بیا وایي
Out of these civilians there are at least 110,000 migrants in urban areas and up to 4,000 people in detention. The security situation is impacting the lives of all civilians.
له دغه ملکانو لکتر لګای ول زر مهاجر په خارسیمو کې او تر څلور زر کسانو پورې په توقيف کې دي. امنیتي حالات د مهاجرو په شمول په خاصه توګه د هغو کسانو چې په توقيف کې دي ټولو ملکانو په ژوند باندې تاثیر کوي. آی او ایم غواړي د لیبیا د توقيف کولو سیستم باید له منځه ولاړ شي او مهاجر د په منظم ډول خوش کړی شي. دغه سازمان وایي د زرګونو نارینهو، ښځو او ماشومانو چې په غیر انساني شرایطو کې ساتل کېږي ژوند باید وژغورل شي او د دوی د کړاوونو د لرې کولو چاره باید وشي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په عراق کې د امریکا د هوایي قواو په یوې حمله کې د ایران د یوه لوړ رتبه قومندان د وژل کېدو څخه وروسته د امریکا او د عراق ترمنځ تشنج زیات شوی دی. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د ایران د دغه لوړ رتبه قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدلو نه وروسته په بغداد کې د شورا ډیرو شیا استازو د عراق نه د امریکا عسکرو د ایستلو په باب رایه ورکړي او په دې ورسره په عراق کې احتجاج کوونکو هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. دغه احتجاج کوونکي وایي چې دوی د ایران او د امریکا ترمنځ راګیر شوي دي چې البته هغوی له دې نه ډېر زیات خسته شوي هم دي. په امریکا کې د اتلانتیک د شورا د تحقیقاتي مرکز یو غړی عباس خادم وایي چې د عراق حکومت د خپلې خاورې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو سره علاقه نه لري، مګر د عراق حکومت باندې د ایران او د عراق په خاوره کې د ایران د طرفدارانو چې زیاتې وسله والې ډلې د فشار زیات شوی دی چې امریکایي قواوې د عراق نه وباسي. په عراق کې دغه وسله والې ډلې د عراق د امنیتي قواوو د قوماندانانو د اوامر اطاعت هم نه کوي، بلکې راسن د عراق د صدراعظم د اوامر اطاعت کوي. په اردن کې یو سیاسي مبصر اسام آل شریف هم د خادم سره په یو فکر کې دی. هغه وایي په دې کې هېڅ شک نشته دی چې امریکا نه غواړي چې د عراق نه په اسانۍ د ایران له خطره ووځي، او هم که امریکا د عراق نه ووځي نو دا به سعودي عربستان او د خلیج د سیمې نورو ملکونو ته داسې یو ښکاره پیغام وي چې که چیرې دغه ملکونه په امریکا اتکا ونه کړی شي نو دغه ملکونه به بیا روسیې او چین ته مخ ور وړي. که چیرې امریکا خپل عسکر د عراق نه راوباسي نو دا به هلته د قوه په توازن کې هم ډېره غټه خلا رامنځته کړي. ښاغلی خادم وایي چې دواړه خواوې دې ته ضرورت لري چې د موجوده تاوتریخوالي د لرې کولو دپاره څه وخت پیدا کاندي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. اوربان د لیبیا د سولې د موافقې لپاره هیلې پیدا کړې دي، په داسې حال کې چې ترکیه د عسکرو د ځای په ځای کولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه دا راپور رالېږلی دی.
روسیا وایي په لیبیا کې د اوربان په ارتباط د ماسکو په خبرو کې پرمختګ شوی دی، مګر دغه موافقه لا تر اوسه د مخالفو قواوو ترمنځ نه ده لاسلیک شوې. روسیا چې د هیواد په ختیځ کې د قوي خلیفه هفتر ملاتړ کوي، روسیې مرسته وکړه چې د ترکیې سره اوربند وکړي چې پلان لري عسکر ځای په ځای کړي. د هفتر د رقیب دفاع یعنی په ترابلس کې د حکومت دفاع وکړي چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي. ډیر خارجي قدرتونه په دغه جنجال کې دخیل دي او د دې خطر شته دی چې دغه مداخله منفي نتیجه ورکړي. د لیبیا اختلاف په خپل ځای دی. رقیبه ادارې په وسلو ښه سمباله ده او د هر یو تر شا خارجي قدرتونه ولاړ دي. د خلیفه هفتر قواوې په ختیځ کې د سیرت په خار باندې منګولې ښخې کړې دي چې دوی یوه هفته په خوا نیولې دي. د تیر اپریل په میاشت کې په ترابلس کې د صدراعظم فیاض سراج په مشرۍ د دیره حکومت چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي حمله وکړله، مګر د سولې لپاره نوی هیلې پیدا شوې دي. دواړه خواوو په اوربان موافقه وکړه چې د شنبې په ورځ پیل کېږي. د انقرې مداخله سمیزه تفوق دی او د بین المللي ستونزې د ډلې څارونکې کلودیا غازینی امریکا غږ ته وویل
They want to of course avoid a full triumphant march in of Haftar and his forces into Tripoli and a political
البته دوی غواړي په ترابلس باندې د هفتر او د د قواو د بشپړ مارش او د داسې سیاسي انتظام مخاوني شي چې په بشپړ توګه به د هفتر په پلوي وي چې په بل عبارت د مصر امارات او د ځینې وایي ترکیه دا هیله هم لري چې د ترابلس د حکومت سره موافقه وکړي چې راپورټونه وایي د مدیترانې په سمندرګي کې د کښتۍ چلونې سرحدونه معلوم کړي. غازنی بیا وایي
ترکیه
له ختیځې مدیترانې نه ګاز اروپا ته صادر کړي. د هفتر قواوو د انقرې مداخله وغندله ځکه وایي دا د اشغال معنا لري. غازنی وایي د دې خطر شته چې د ترکیې مداخله به د سولې احتمال کم کړي. غازنی بیا وایي
whereby Turkey offers support to the Tripoli based government and this actually enables the Tripoli based government and the Malta
په دې وسیله سره ترکیه د ترابلس حکومت ته د مرستې پیشنهاد کړی دی او واقعا د ترابلس حکومت او د دې په شاوخوا کې نظامی او سیاسي شخصیتونه په دې قادر کړی چې د ناروغ جوړې سخت دریز غوړه کی خبرې یا باورمند رد کی. ښکاري چې د وسلو لپاره اوربان ټینګ دی. روسي ترکی او د لیبیا د دواړو خواوو د ډلو چارواکو د دوشنبه په ورځ په ماسکو کې غونډه وکړه او برلین پلانونه اعلان کړل چې د روانې میاشتې په اخر کې به د لیبیا د سولې د کانفرنس کوربه وي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د ده د مداخلې هدف د حل یقیني کول دي.
Berlin'de de yapılacak çalışmayla inşallah bu işi
اردوغان وویل انشاءالله موږ به په برلین کې د اوربن ټینګ بنسټ کېږدو. په 2011 کال کې د ډګرمن معمر قذافي د راپرځولو نه راپه دې خوا په لیبیا کې سوله څنګ ته شوې وه. په داسې حال کې چې د دغه جنجال د حل په لور کوششونه روان دي، څارونکي د خطر خبرداری ورکوي چې زیاته خارجي مداخله به دغه اختلافات نور قوي کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې ښوونکو او د وزارت مامورینو ته د معاشونو د ورکولو سیستم برېښنایي کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا اوس مهال 40% ښوونکي او د وزارت مامورین خپل معاشونه د برېښنایي سیستم له لارې ترلاسه کوي، خو د افغانستان د ښوونکو ټولنه دا سیستم اغېزمن نه ګڼي او وایي چې په لیرو پرتو سیمو کې د بانکي څانګو د نشتوالي له امله ښوونکي د معاشونو د ترلاسه کولو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې باره کې له کابله د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نوزت امریکا غږ ته وویل چې د دغه وزارت په مالی چارو کې د شفافیت راوستلو، د اخاذیو د مخنیوي، د پوهنې وزارت منصوبینو ته پر وخت د معاشونو د ورکولو او د هغوی د ذهني آرامتیا په خاطر په ټول افغانستان کې د پوهنې وزارت کارکونکو او ښوونکو ته د معاشونو د ورکولو سیستم برېښنایي کیږي. د اغل نوزت پر وینا د پوهنې وزارت د ښوونکو او مامورینو د معاش ورکولو د سیستم پر برېښنایي کولو لمخ کې کار پیل کړی وو او تر اوسه 40% ښوونکو او د پوهنې وزارت کارکونکو تر پوښښ لاندې راوستي دي.
د پوهنې وزارت 40% مالی ورکړې د برېښنایي سیستمونو لخوا تر سره کیږي. د دې جملې څخه موږ شپږ پېټه سالانه د ښوونکو او کارکونکو معاشونه د بانکي سیستمونو له لارې او همدارنګه 8% د ښوونکو او مامورینو معاشونه د هیواد د سلور سرویخ ولسوالۍ په کچه د موبایل منی له لارې ترسره کیږي.
اغل نوزت ویل چې د 13 ولایتونو په 103 ولسوالیو کې د ناامنیو او تخنیکی ستونزو له امله د پوهنې وزارت منصوبینو ته په دودیز ډول د معتمدینو لخوا معاش ورکول کیږي. دا برېښنایي سیستم له لارې د ښوونکو معاشونه په نوي کابل بانک د هغوی بانکي حساب ته استول کیږي او یا هم د موبایل یا ایم پیسې له لارې ورته حواله کیږي، چې دا خدمات په لویو ښارونو کې د لاسرسي وړ دي، خو په لرې پرتو سیمو کې بیا ښوونکي ورته په اسانه لاسرسی نه لري. د افغانستان د ښوونکو ټولنې مشر فضل احمد فضل امریکا غږ ته وویل چې د اکثرو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې ښوونکي له دغه سیستم څخه شکایت لري او وایي چې په ولسوالیو کې د کابل بانک د څانګو د نشتوالي او د حوالې صرفانو سره د پیسو د کموالي له امله ښوونکي د ماشونو د ترلاسه کولو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي.
بانکي سیستم که وشي ښه ده، خو بانکي سیستم په دې شرط چې ځایونه کې چې ضرور هلته نمایندګۍ د کابل بانک موجود وي، نو داسې نه چې یو ولایت کې په مرکز کې کابل بانک نمایندګي ولري او دغه ولایت بعضې ولایت ولسوالیانې ډېرې لرې دي، نو تر ټولو ولسوالیو نه معلمین راشي مرکز ته، مرکز نه بیا په هغو ورځ دوی وکړی شي که وټکړی شي معاش واخلي بیا شپه پاتې شي هلته. نو دا یو چلنج دی، یو مشکل دی معلمینو دپاره.
ښاغلی فضل زیاته کړه چې په دې اړه سوزل د پوهنې وزارت او د کابل بانک له چارواکو سره غږېدلی، خو ستونزه لا په خپل ځای پاتې ده. هغه وویل که د پوهنې وزارت له یو شمېر نورو خصوصي بانکونو سره هم د ښوونکو د معاشونو د ورکولو تړون وکړي، ښوونکي به په خپلو اړوندو ولسوالیو کې په اسانه او شفافه توګه خپل معاش ته لاسرسی ولري. دا ستونزه مو د افغانستان د ولسي جرګې د دیني فرهنګي پوهنې او د لوړو زده کړو د چارو له کمیسیون سره شریکه کړه. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر خلاطوال امریکا غږ ته وویل
پراتونکو اونۍ کې به موږ د پوهنې وزارت چارواکو ته بلنه ورکو، خاصتا هغه مسؤل بخش مسؤلین چې هغه ته به دا بلنه ورته ورکو چې په دې ارتباط باندې موږ ته وضاحت راته کړي او په عین وخت کې ستاسو د لارې نظمن پیغام خپلو ګرانو هیوادوالو او په ځانګړي ډول محترمو ښوونکو ته دادی چې که دوی د هیواد په هر ګوښه کې نارکله د ستونزو سره مخامخ کیږي، کېدای شي چې د ولسي جرګې د پوهنې د کمیسیون په ادرس منته خپل شکایت وړاندې کی.
ښاغلی قلاتوال د کابل خار له ښوونکو څخه چې پر وینا یې ولسی جرګې ته په اسانه لاسرسی لري وغوښتل چې راتلونکي اونۍ ولسی جرګې ته مراجعه وکړي. هغه زیاته کړه چې د ښوونکو په حضور کې به د پوهنې وزارت چارواکي احضار کړي او د هغوی د ماشونو ستونزو ته به د حل لار پیدا کړي. دا مهال د افغانستان د پوهنې په سکتور کې 233,000 تنه په دندو بوخت دي چې له دې شمېرې 213,000 یې ښوونکي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال شاوخوا 115,000 او 280 ښوونکو او مامورینو ته د برېښنایي سیستم له لارې معاشونه ورکول کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم ځینې خلک داسې ذهنیت لري چې د واکسینونو په استعمال باندې منفي حساسیت لري. د غزنی ولایت اوسیدونکو د مختلفو واکسینونو په استعمال سره علاقه شولې او په دې سره د دې ولایت ډاکټرانو خوشبيني شولې ده. د غزنی د ولایت اوسیدونکو وایي چې ډیر واکسین د دې ولایت په روغتیایي مرکزونو کې نه پیدا کیږي او د دې سیم خلک د جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تیرو کلونو په پرتله د واکسینو د استعمال په ګټو پوهاوی دوه چنده زیات شوی. د غزنی په ولایت کې هر اونۍ نږدې د 2000 څخه زیاتې میندې او ماشومان د مختلفو واکسینونو د استعمال لپاره د دې ولایت روغتونونو ته مراجعه کوي. د واکسین د څنګه مشره شبنم بیات وایي
خانم زیاتر خودشان هم سر واکسین سینا بغل تاکید میکنن که بر طفل واکسین سینا بغل بزن که زمستان زیاد سینا بغل میشه، یا واکسین پنتا که پنج گانه است که بر پنج مریضی بر طفل معافیت میده، دیفتری، سردی سیاه، تیتانوس، سیاسرفه.
د ماشومانو او امیندوارو ښځو سربیره د غزنی ولایت په روغتون کې یوازې د سپی د چیچلو دپاره واکسین سته. په پخوانیو وختونو کې کله به چې یو څوک سپی وچیچل نو به یې د یوناني بوټو او تعویزونو څخه کار اخیستی او ځینې خلک به د علاج لپاره مجبوره و چې په ډیر قیمت سره نورو ملکونو ته سفر وکړي. د غزنی ولایت اوسیدونکي غلام حیدر او بشیر الله وایي
سگ گزیده دیگه
جدا از کودکان و زنان حامله، شفاخانه ولایتی غزنی فقط برای سگ گزیدگی واکسین دارد.
د غزنی د روغتون مسؤلین وایي چې دوی کوشش کوي چې د خلکو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره ضروري واکسین چمتو کړي تر څو د خلکو ستونزې حل سي. د غزنی د روغتون رئیس باز محمد همت وایي
در دیگه بخش‌ها پس واکسین هپاتیت بی و سی یا زردیسیا که بسیار چیز مهم و ضروری است و واقعاً هم زیاد است که متاسفانه حال نداریم. اول سر این موضوع کار ادامه داره، امید که در آینده این مشکل هم حل شود.
اکثر ډاکټران په دې نظر دي چې په روغتون کې موجوده واکسین د زیاتو ناروغیو مخنیوي او خلک د مرګ څخه ژغورلی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د پکتیکا اوسیدونکو د خوست پکتیکا سړک په اساسي توګه د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا له دې کبله چې دغه لاره کنډو کپر ده، په اردو کې زیاتې ستونزې ګالي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د پکتیکا هغه ولسوالۍ چې خوست ته نږدې پرتې ده او ټول کاروبار یې له خوست ولایت سره تړلی، اوسیدونکو یې له دولت غوښتنه کوي چې د دوو ولایتونو ترمنځ غځېدلی سړک په اساسي توګه ورغوي. د پکتیکا د زیړوک ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ایاز وایي چې د دغه دوه ولایتونو ترمنځ غځېدلې لاره ډیره خرابه او کنډ کپر ده. د ده په وینا له همدې کبله سپرلی د یادې لارې په اوږدو کې ګڼې ستونزې ګالي.
شپږ ګنټې مزال دی کچا روډ ده، او به وخته وته هم نشي دا په لار کې زړې کړو. ولسوالۍ د دغه شپې چې پروشیم پښتنه نه کوو، وایي چې څه شی کوي مګ ته روډینه نشته، خام روډ دی مکمل هغه هم پل ګاډ کې شي ویسې دغه سپرې نه مګ چینی نه ورته وته ډیو په نه کم دی مګ دری.
نوم یې وخان دی، د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته خلک کیرینه دي، خپل شخصي کیرینه دي، څوک مریضون درسي ولته ډاکټرون نه لري. دلته په خیس کې یالک ډاکټرون خدي دې پر خلک درې می
لار چې د خوست د سپرې او د پکتیکا د زیړوک ولسوالۍ څخه تیریږي مجموعا تر سلو کیلومتر زیات اوږدوالی لري.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا